درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې محو شوی نه دی. د دې سازمان پر اساس سږکال تر اوسه پورې د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوې چې شپږ په افغانستان او شپږ نورې په پاکستان کې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان په 6 ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون عمومي کمپاین پیل شو. په افغانستان کې د شپږمو ټولګیو نجونو خپل فراغت په اوښکو ولمانځه، ځکه دا د طالبانو په حکومت ولې کې د هغوی د تعلیم وروستی کال دی. د بهارا رستم په نوم یوې 14 کلنې زده کوونکي اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي همدغه میاشتې شپږم ټولګی خلاص کړ، خو وایي بیا به د ټولګي مخ ونه ویني. نوموړي وړاندې ویلي د ژوند لویه هیله یې دا ده چې ښوونکي شي، خو زیاته کړې ده چې د ښوونځي نه دوامې دغه هیله سخته کړې ده. تیره اونۍ د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې له کار او تعلیمه د نجونو محرومول د اندېښنې وړ وبلل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن متحده عربي اماراتو ته په 109 منډو ماتې ورکړه. د شارجې په کرکټ لوبغالي کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د غیر رسمي او ورځنۍ سیالي افغان لوبډلې په توپ وشتنې یا بیټنګ پیل او سیال ټیم ته 215 منډې هدف وټاکه. په دې لوبه کې بهیر شاه محبوب د افغان لوبډلې لپاره ډېری منډې وکړې، خو په توپ اچونه کې یمین احمدزی 15 لوبغاړي وسوځول. ټاکل شوی چې افغانستان او متحده عربي امارات دوه غیر رسمي او ورځنۍ مسابقې وکړي. په کابل کې وی خیریه ټولنې د سل هلوکانو او نجونو لپاره په یو ځای د واده مراسم جوړ کړل. دا مراسم نن دوشنبه د پلازمینې په یو عصري هوټل کې د سیلاب خیریه بنسټ په لګښت ترتیب شوی وو. د بنسټ چې تر دې په خواه یې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزلو ځوانانو او پیغلو ته د واده شرایط برابر کړي، ویلي چې د هرې جوړې پر واده $1,600 لګښت راغلی دی. د پاکستان پولیسو نن د 290 توقیف شوي بلوچ فعالان خوشي کړل. دا فعالان تیرونه په اسلام آباد کې هغه محل نیول شوی بو چې غوښتلې د امنیتي ادارو لخوا د تریتم شوی او وژل شوی بلوچانو د عدالت لپاره اعتراض وکړي. اعتراض کوونکو د بلوچستان له تربته تر اسلام آباد پورې سلګونه کیلومتره لاریون وکړ، خو اسلام آباد ته پر رسیدو پر پولیسو زور زیاتی وکړ او تیت پراک یې کړل. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ویلي د اعتراض کوونکو اکثره میرمنې وي او د احتجاج په ترڅ کې د 12 کلونو ترمنځ ماشومان هم ورسره یو ځای وو. بلوس اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ادارو زرګونه بلوڅان وژلي یا تریتم کړي دي، خو د پاکستان حکومت د زرګونو بلوڅانو د وژلو تور نه تاییدوي. او اوکراینی چارواکي وایي چې په خپل خبره کې د روسیې له یو دیش بي پيلوټ الوتکو څخه اتویش نسکوري کړی دی. د اوکراین هوایي ځواکونو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د شاهد په نوم دغه بي پيلوټ الوتکې د کریمیا له ټاپو وزمي ور الوتی وي. پر اوکراین دا بریدونه داسې مهال کیږي چې له مسکو سره د پریکون په خاطر سشکال دغه هیواد په لومړي ځل د کرسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې جشن هم له لویدیځو هیوادونو سره یو ځای لمانځي. زموږ شغل ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکون کې د شزو کار د اقتصاد لپاره مهم بللی. افغان شزی وایي
بدو شرایط کې هیڅوک امکانات نه لري، حتی دسي کسان چې خپل د کور شیان خرڅوي.
په ورزګان کې یو شمېر خبریالان د خبریالانو د ملاتړ له ټولنو ګیلمن دي.
په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یو ټولنې زما احوال نه دی اخیستی، یعنی پوښتنه نه ده کړې. همداسې د نورو خبریالانو په څیر
یوې افغان ټولنې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځواکمنېدو پروګرام پیل کړی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې په روسي وضعیت راپور لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د څنګ مرستيالي د طالبانو د حکومت د بندونو چارو د سرپرست وزیر نوم د بندیزونو پلس کې د شاملې دوه غشتنه کړې ده. هیدر بار د خبره په خپل اکسپانه کې د امیر خان متقی د حقوق څرګندونو په خبرګون کې کړی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو قضیه کوچنی بللې دي. که هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې پر دوی فشارونه کوم اغیز نه لري، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې که پر طالبانو جدي بندیزونه ولګول شي، دوی به اړ شي چې خپلې تګلارې په ځانګړي ډول د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې بدل کړي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په غبرګون کې چې په افغانستان کې د بشری حقونو د نقص قضیه کوچنی بللې، ویلي چې امیر خان متقی باید د بندیزونو په نوملار کې شامل شي. هیدربار د یک شنبې په ورځ ناوخته په خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ایران کې د یو کنفرانس پر مهال د متقی د وینا په اړه دغه شان ایراني چارواکي هم مخاطب ګرځولي. ویلي دي کله چې دوی طالبانو ته د بشری حقونو په اړه د خبرو بلنه ورکړه، دوی دا غونډه مسخره کړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د فلسطین د وضعیت په اړه په تهران کې په یوې مشورتي او سیاسي غونډه کې وویل چې هیوادونه د جزئي انساني حقونو څخه د سرغړونې په پلمه د بشري حقونو د مسلې په کارولو سره پر هیوادونو بندیزونه لګوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د دسمبر په 10مه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکېچن دی. یوناما زیاته کړې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض خورا څرګند دی، ځکه دوی د ورځني ژوند له ډیرو برخو څخه استل شوي دي. یوناما د غشن ویلي چې طالبان له محکمې پرته وژنو، شکنجو، خپل سر نیونو او فزیکي مجازاتو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقونو فعال رودابا فروتان په تهران کې د امیر خان متقی وروستۍ وینا ته په اشاره سره وویل هغه هڅه کړې چې د بشري حقونو تامین بې ارزښته وښيي او په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه توجیه کړي او کوچني وښيي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل په نړیواله کچه پر طالبانو د سفر، اقتصادي او نورو بندیزونو لګولو ته اړتیا ده.
اوس موږ باید د یوې داسې حل لارې په لټه کې شو چې د طالبانو ټولې دروازې وتړل شي او هغه چې نړیوال او بشري قوانین دي باید ورته پابند شي. بیا به وګورو چې د دې بندیزونو غبرګون به څه وي.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد او نورو چارواکو څو ځله ویلي چې پر دوی بندیزونه او فشارونه اغیز نه کوي. خود نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان بیا بیل نظر لري. د نړیوالو اړیکو په خوانی ډیپلوماټ او کارپوه عزیز معارج په دې باور دی چې جدي بندیزونه ولګول شي د طالبانو په سیاستونو کې به بدلون راشي.
اگر واقعا تحریم
او بندیزونه په اخلاص او صادقانه توګه ترسره شي، دا به د اصلاحاتو په راوستلو کې د طالبانو په فعالیت کې په ځانګړي توګه د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی په برخه کې ښه رول ولوبوي. له بده مرغه نړۍ هم په ښکاره پر سفرونو بندیزونه اعلانوي، خو په حقیقت کې وینو چې طالب چارواکي هر هیواد ته ځي.
د یادونه ده چې لاس ورځې وړاندې ملګرو ملتونو پر طالبانو او اړوندو اشخاصو او بنسټونو چې د افغانستان سوله، امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخوي د بندیزونو د څار ډلې ماموریت دی و بل کال لپاره وغځوه. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د امنیت شورا 15 غړو د یوې مسودې په تصویب سره پر طالبانو د بندیزونو د څارنې ډلې ماموریت د 2024 کال تر دسمبر پورې تمدید کړ. په دې وروستیو کې د بشري حقونو د ورځې په مناسبت پر یو شمېر طالب چارواکو د نورو بندیزونو تر څنګ د امریکا د خزانې وزارت د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي او د طالبانو د حکومت د علومو اکاډمۍ رئیس فریدالدین محمود هم د بندیزونو هغه نوملار کې شامل کړل چې د بشري حقونو په سرغړونو تورن دي.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز له پریکړې یو کال وروسته د دې بندیز د پای ته رسیدو غوښتنه شوې. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي رینا امیری په غیر حکومتي بنسټونو او د ملګرو ملتونو په سازمانونو کې د ښځو پر کار بندیز د بشري مرستو په وړاندې جدي ګواښ بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د ښځو کار د اقتصاد لپاره مهم او د ټولنې د هوساینې او پرمختګ لپاره اړین بللی دی. جزئیات د امید صاحب مل په راپور کې.
د افغان جون ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو حکومت لخوا په غیر دولتي بنسټونو او د ملګرو ملتونو په سازمانونو کې د ښځو د کار بندیز دوام د بشري مرستو رسولو پر وړاندې جدي ګواښ بولي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 24مه د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي بنسټونو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. د دې ترڅنګ د طالبانو رژیم له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټونو کې هم د ښځو په کار بندیز لګولی دی. خورینا امیری تیره شپه په خپله اکسپانډه لیکلي په هغو ادارو کې چې ښځو ته د کار اجازه هم ورکړل شوې د دې بندیز له امله راپیدا شوي ګواښ او ویرې هغوی اغېزمنې کړي دي. هغې ټینګار کړی چې اړتیا ده بندیزونه لغوه کړی شوار د افغانانو ترمنځ پیاوړی شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ هم پر افغان ښځو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې. ښاغلی بینټ تېره شپه په خپله اکسپانډه په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز د ښځو له اساسي حقونو او بشري اصولو ښکاره سرغړونه بللې ده. هغه زیاته کړې د ښځو کار د ټولنې د اقتصاد لپاره مهم دی او د دوی ونډه د ټولنې هوساینې او پرمختګ لپاره اړینه ده. د ریچارډ بینټ له قوله د طالبانو دا پریکړه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف ده او د افغانانو لپاره به اړین خدمتونه په جدي توګه اغېزمن کړي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د افغان نجونو او ښځو په کار بندیز د دوی په ژوند لاله وړاندې بدې اغېزې پرېښي دي. مریم چې د طالبانو د همدې پریکړې له امله پوره یو کال وشو چې بې دندې ده، ازادي راډیو ته وویل د ژوند نورې اړتیاوې خو پرېږده، دومره څه نه لري چې د درملنې لپاره ډاکټر ته ولاړه شي.
خاص خبره نه ده، غوړی دی، وریجې دی، نور شیان دي چې په ژبه کې هر څوک اړتیا لري چې متاسفانه په دې په بدو شرایط کې هیڅوک امکانات نه لري. حتی داسې کسان دي چې خپل د کور شیان خرڅوي او ځي یو عادي شی اخلي خپل ځان ته، خپل کورنۍ ته. نو دا مشکلات هم ډېر دي، نه زما بلکې د نورو هم مشکلات ډېر دي، اقتصادي مشکلات.
د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د بندیز له امله په افغانستان کې یو شمېر مرستندویه ادارو هم خپل کارونه وځنډول او ځینې یې فعالیت بند کړ. د دې ترڅنګ د تېر شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وویل پر ښځو لګېدلو محدودیتونو د نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو په مشارکت باندې هم منفي اغېز کړی دی. ملګرو ملتونو لاله وړاندې د طالبانو د حکومت دا محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او ژر تر ژره یې د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت بیا دا پریکړه د افغانستان کورنۍ مسأله بللې ده.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د هلمند له سیمایزو چارواکو غوښتي چې د دې ولایت پر رسنیو کې د ښځو په ژغ لګول شوی بندیز لري کړي. د مرکز په خپل اعلامیه کې ویلي دا بندیز یوازې په هلمند کې پر رسنیو لګول شوی او دا یو تبعیضي کړنه او د ښځو او رسنیو له حقونو سرغړونه بللې ده. پنځمه میاشت وړاندې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست رسنیو ته امر وکړ چې د سوداګریزو او روغتیایي اعلانونو په ګډون دي په هیڅ خبرونه کې د ښځو ژغ نه خپروي. په ورته وخت کې ځینې ښځینه خبریالانې وایي ورستر بلې د کار ساحه محدودیږي او اړ ایستل کیږي چې کار پریږدي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د هلمند ولایت په رسنیو کې د ښځو په غږ لګول شوی بندیز لري کړي. د مرکز د یک شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خبرولو سره اندېښنه ښودلې او دا کړنه یې د رسنیو او ښځو له حقونو سرغړونه بللې. د خبريالانو مرکز وایي په داسې حال کې چې پنځه میاشتې له دې بندیز څخه تیریږي له هم د هلمند چارواکي په دې پریکړه ټینګار کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د روان لمریز کال د زمري میاشتې په پیل کې رسنیو ته ویلي وو چې د سوداګریزو او روغتیایي اعلانونو په ګډون په هر ډول مستقیمه یا سبتي خبرونه کې د ښځو غږ نشي خپرولی. د خبریالانو مرکز ویلي دي سره له دې چې ډېر اعلانونه د ښځو په غږ سبتېږي او رسنۍ د همدې اعلانونو له لارې خپلې مالي اړتیاوې پوره کوي، بندیز پرې رسنۍ له سقوط سره مخ کولی شي. په هلمند کې په رسنیو کې د ښځو په غږ د بندیز په اړه په دې ولایت کې مو له ځینو ښځینه خبریالانو او ویاندویانو سره هم خبرې وکړې، خو هغوی د امنیتي ګواښونو له امله خبرو ته حاضرې نه شوې. په دې اړه مو په هلمند کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست غبرګون هم وپوښت، خو رئیس حافظ راشد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې په رسنیو کې د ښځو په کار د محدودیتونو په اړه اندېښمنې دي. وایي ورځ تر بلې د کار ساحه محدودېږي او دې ته اړ ایستل کېږي چې کار پرېږدي یا رسنۍ له ګمارلو ډډه وکړي. یوه خبریاله چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واورېدل شي، یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي ځکه چې دوی هم د تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
یوه بل خبریاله چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې وي ازادي راډیو ته د خپلو اندېښنو په اړه وویل،
موږ او تاسو ټول شاهدان یو چې وخت په وخت بیلابیل فرمانونه صادرېږي چې د غوس اکثریت فرمانونه د شوزو په تړوي. دا د شوزو لپاره واقعا سخت ده چې وکولای شي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي. یا هم اندېښنه ټوله دا وي چې شایي زه په رسنیو کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه راوګرځول سم، شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
که څه هم طالبان وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د بیان ازادي ته ژمن دي، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیا په طالبانو تور لګوي چې کورنۍ رسنۍ سانسور کړي او د ځینو خبریالانو د ګواښلو تر څنګ یې هغوی زنداني کړي او ځینې رسنۍ تړلې هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په وروستۍ اعلامیه کې دا کړې ده چې طالبانو په وروستیو دوو کلونو کې د رسنیو په برخه کې 14 دستورالعملونه صادر کړي چې رسنۍ او خبریالان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي. د یاد مرکز په وینا د محدودیتونه تر ډېره ښځو ته توجه چې په تصویري رسنیو کې ماسک اغوستل پرې جبري شوی، له نارینه سره له یو ځای خبرونه او مرکو منه شوی، او په هلمند کې د غږ په خبرېدو هم بندیز لګول شوی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:09 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د ایران د مشهد ښار په ګرځنده بازار کې د افغان کډوالو په کار له بندیز وروسته په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په دغه هیواد کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ایران د رضوی خراسان ولایت د مرکز مشهد ښاروالۍ ورځپاڼې د دغه ښار د چارواکو له قوله لیکلي، د مشهد ښار په ټولو ګرځندو بازارونو کې د بهرنیانو فعالیت چې په هر نوم یې منع دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
هغه افغانان چې د بیکاری او امنیتي ستونزو له امله ایران ته تللي وایي چې اوس د ایران د حکومت لخوا د دوی پر کار کولو محدودیتونه لګول شوي. د ایران د خراسان رضوي ولایت د مرکز مشهد ښاروالۍ شراری ورځپاڼې د شنبې په ورځ د دغه ښار د سیمه ییزو چارواکو په حواله خبر ورکړ چې د دغه ښار په ټولو ګرځنده بازارونو کې د بهرنیانو فعالیتونه چې په هر عنوان وي منع دي. د حکم په لیکلې بڼه د مشهد ښار د جمعه بازار په دروازه کې هم ځړول شوی چې خلک یې وویني. په ورته وخت کې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې تل د پولیسو له ناوړه چلند سره مخ شوي او اوس له ایران څخه د ایستلو له ویرې نشي کولی چې کار وکړي. د دوی له ډلې حفیظ الله نایبي ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیواد کې د کار کولو او ژوند اجازه نه لري.
بیرون رفتن هم میتونیم، د شهر بریم، نان بگیریم، آب بگیریم، ما از
بهر نشو تللی چې ښار ته لاړ شو او با او ډوډۍ واخلو، له کار څخه منع شو، بهر ته تللو منع شو. موږ په تلخونو کې د کارتونونو او خښتو پر سر ویده کیږو، ډیر سخت ژوند لرو. پرون یو حالک ناروغ شوی و، مونږ شوی کړای چې ډاکټر ته یو
د شاکر په نوم. په ایران کې یو بل افغان کډوال وایي د ایران د حکومت محدودیتونه دوی په خپل ورځني ژوند کې لګڼو ستونزو سره مخ کړي.
بله افغانان همي کارشان
هستند. په ایران کې افغانان اکثره کارګران دي، هم سودا خرڅوي، که په کار کولو بندیز ولګول شي ډوډۍ به پرې بنده شي، د کور کرایه او لګښتونه به یې پاتې شي، له بل هېواد څخه پیسې هم نه ورته راځي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هوارېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ځینو ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د یکشنبې په ورځ د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې. د ایران نیمه دولتي مهر خبري اژانس د راپور له مخې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه. تر دې مخکې د ایران د کار وزارت ویلي وو هغه افغان کډوال چې د کار جواز یا موقتی کارتونه نه لري په دغه هیواد کې د کار کولو اجازه نه لري، او خبرداری ورکړی وو چې کوم کس یا اداره د کار له اجازې پرته کډوالو ګماري جریمه بشي. د ایران حکومت ویلي دي چې شاوخوا 5 میلیونه افغانان په ټول ایران کې په ناقانونه توګه ژوند کوي، او د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی مخکې خبرداری ورکړی وو چې دغه شمیر کډوال به له ایرانه وباسي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په سلګونو زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بېکارۍ په ګډون د ځینو نورو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د کډوالو پر یوه پنډغالي د اسرایلو تر درنې بمبارۍ وروسته تر خاورو لاندې د مړو او ټپیانو د موندلو عملیات روان دي. فلسطیني چارواکو ویلي دي چې په دې بمبارۍ کې لږ تر لږه اویا تنه وژل شوي، او احتمال شته چې د مرګ ژوبلو شمېر خورا زیات وي. اسرائیلی چارواکو ویلي دوی د دغه برید په اړه څېړنه کوي. لویدیز آژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
اسرائیلی پوځیانو تیره شپه په غزه کې د مغازي په نوم د کډوالو پر یو پنډغالي درانه بمباري وکړه. فلسطیني چارواکو د جګړې له پایلې دا تر ټولو خونړۍ شپه یاده کړې ده. ملګري ملتونه وایي چې دغه کم کې 3000 کسان میشتي. رویټرز آژانس د غزې د عامه روغتیا وزارت په حواله چې د حماس تر واک لاندې ده راپور ورکړی چې دغه بمباریو کې لک تر لګه او یا تنه وژل شوې دي. د دغه وزارت ویان اشرف القدره رویټرز ته ویلي احتمال شته چې د وژل شوو کسانو شمیر زیات شي. په همدې حال کې د جرمني ډی پی ای خبري آژانس ویلي چې لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي مړو د موندلو عملیات روان دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې ښودل کیږي چې لبري دروسته دغه کم کې د لزګونه کسانو کفن شوي مړي پکې ښودل کیږي. رویټرز د ځایي خلکو او فلسطینی رسنیو په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې پر مرکزی سیمه البوریج باندې هوایی بریدونه او ځمکنۍ جګړې شدیدې کړې دي. راپور نه وایي چې اسرائیلي ځواکونو تر بمباریو مخکې عامو خلکو ته د تېښتې خبرداری ورکړی دی، خو رویټرز لیکلي غزه کې ډیر خلک بې برېښنا دي، نو ځکه له هر څه بې خبره پاتې کیږي. د اسرائیل او حماس تخدریزه ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، له تیرو شاوخوا 2.5 میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. اسرائیل وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس د تیرې اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیلو غلچکی او توغندیز بریدونه وکړل چې شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 240 نورې برمته کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت ویلي د جګړې له پایلې تر اوسه 40400 فلسطینیان وژل شوي. د جګړې په دغه موده کې اسرائیلي چارواکو د خپلو 1650 سرتیرو د وژلو تایید هم کړی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ دویم ځلی اوربند ته هڅې او غوښتنې هم ډېرې شوي، خو تر اوسه یې کومه ملموسه نتیجه نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان پارکور ټولنه په نوم یوې ادارې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ځواکمنولو لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. د یاد بنسټ یو مسؤل قدرت فروتن وایي چې د دې پروګرام د پیلولو هدف د افغان کډوالو د رواني روغتیا ښه کول دي، او له دې پروګرام سره پلی تګ هم مل دی.
د افغانستان پارکور ټولنې او بنسټ د افغان کډوالو د ځواکمنولو په موخه پاکستان کې یو پروګرام پیل کړی چې پکې پلی سفر او نور پروګرامونه شامل دي. د یاد بنسټ مسؤلین وایي د 25 نجونو په ګډون 150 ځوانو افغان کډوالو د دوی په لومړي پروګرام کې چې د یکشنبې په ورځ د اسلام آباد په یو غره کې جوړ شوی و برخه اخیستې وه. د افغانستان پارکور ټولنې یو مسؤل قدرت الله فروتن وایي چې د یکشنبې په ورځ دغو ځوانانو 14 کیلومتره پلی مزل وکړ. وکړ چې په ترڅ کې یو لبل سره د پیژندنې تر څنګ د ژوند تجربې هم شریکې کړې. نوموړي د دغه پروګرام د پیلولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغان کډوالو په منځ کې رواني ستونزې موجودې وي. زموږ مخه دا وه چې د دې پروګرام له لارې یوه انګیزه او هیله پیدا کړو، د خپلو ستونزو لپاره حل لارې پلټو، خپل ستونزې شریکې کړو، چې دغو ګډونوالو خپل نظریات، مفکورې او تجربې شریکې کړي، د یو بل خبرې واورېدې، مشورې ورکړې، خپل ستونزې په ګوته کړي ترڅو ورته یوه حل لاره پیدا کړي.
ښاغلي فروتن زیاته کړه، د دې پروګرام بل پړاو به د دسمبر په 28مه د اسلام آباد په یو پارک کې د ځوانانو له یوې ډلې سره ترسره شي، او که پایله یې مثبته شوه دوی به دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. د افغان کډوالو له ډلې یو شمېر هغه ځوانان چې په یاد پروګرام کې برخه اخیستې او لرې واټن یې پلی مزل کړی، د دغه ډول پروګرامونو د پای
د ارزګان ولایت یو شمېر خبریالان وایي د خبریالانو ملاتړ بنسټونو په سختو ورځو کې د دوی لاسنیوی نه دی کړی او ادعا لري چې د دوی حقوق د روابطو پر اساس نورو ولایتونو ته ورکول کیږي. دوی وایي کلونه کیږي چې په ډیرو کمو معاشونو کار کوي، خو هیڅ یو د ملاتړ بنسټ ژوند ته توجه نه کوي.
شاه محمود همدرد په ارزګان ولایت کې سیمه ییز خبریال دی او وایي چې کلونه کیږي د خصوصي رسنۍ سره د خبريال په توګه کار کوي، خو ای اوس مهال بیکاره دي او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
شاوخوا 15 کاله مې په روزګان کې په بیلابیلو رسنۍ کې کار کړی دی، او د دغه 15 کالونو په جریان کې ما یو ځل په هغه ورکشاپ کې، په روزنیز ورکشاپ کې ګډون کړی دی چې د خبريالانو د مسؤلیت ته کمیټې لوري په لار باندې چول سوی وو، چې هغه هم یوازې یو ورځ وو. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې زه بې دندې یم، دنده نه لرم. په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یوې ټولنې زما احوال نه دی اخیستی، یعنی پوښتنه یې نه ده کړې.
په دغه ولایت کې یو شمېر نور خبریالان هم ورته ادعا لري او وایي چې نسبتا نور ولایتونو ته دوی ته توجه کمه کېږي. سمیع الله رحماني په ارزګان کې یو بل سیمه ییز خبریال دی او وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو سره د خبریال په توګه کار کوي. د زیاتوي چې تر اوسه پورې د خبریالانو د ملاتړ هیڅ یو بنسټ له لوري د ته په روزنیز ورکشاپ کې وانډه نه ورکول سوي او نه هم په مالی برخه کې ورسره مرسته سوي.
تقریبا 15 کاله یا 16 کاله کې د دې ډګر کې تر اوسه پورې د یو کمیټې د خاصه هم روزګاني خبریالانو ته ورکشاپونه نه دي ورکول سوي، نه دروزنې په برخه کې نیم معلم لاتړ سوي دي.
په افغانستان کې اوس مهال د خبريالانو د ملاتړ په نوم بیلابیل بنسټونه او یا هم ټولنې شتون لري چې ځانونه نړیوالو بنسټونو ته د افغان خبريالانو خواخوږي او نمائندگان معرفي کوي، خو حال دا چې د ګڼو ټولنو فعالیتونه یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود وي او په ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د خبریالانو د ایداوی ناسمې بولي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان رسنیز کارکوونکو اقتصادي ستونزه یوه عمومی ستونزه ده چې متاسفانه ارزګان ولایت هم پکې راځي. زموږ ټولنه دنده دا ده چې دې ته لابي وکړي او هڅه وکړي چې نړیوال په دې وهڅوي چې په دغه برخه کې کار وکړي.
د معلوماتو پر بنسټ په ارزګان کې د دولتي راډیو ټلویزیون په ګډون اوس مهال ورسنې فعال دي او د خبريالانو شمېرې لسګونو ته رسیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې محو شوی نه دی. د دې سازمان پر اساس سږکال تر اوسه پورې د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوې چې شپږ په افغانستان او شپږ نورې په پاکستان کې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د شپږمو ټولګیو نجونو خپل فراغت په اوښکو ولمانځه، ځکه دا د طالبانو په حکومت ولې کې د هغوی د تعلیم وروستی کال دی. د بهارا رستم په نوم یوې 14 کلنې زده کوونکې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي همدغه میاشتې شپږم ټولګی خلاص کړ، خو وایي بیا به د ټولګي مخ ونه ویني. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن متحده عربي اماراتو ته په 109 منډو ماتې ورکړه.
د شارجه په کرکټ لوبغالي کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د غیر رسمي او ورځنۍ سیالي افغان لوبډلې په توپویشتنې یا بیټنګ پیل کړ او سیال ټیم ته 215 منډې هدف وټاکه. په کابل کې وی خیریه ټولنې د سل هلوکانو او نجونو لپاره په یو ځای د واده مراسم جوړ کړل. دا مراسم نن دوشنبه د پلازمینې په یو عصري هوټل کې د سیلاب خیریه بنسټ په لګښت ترتیب شوی و. او اوکراینی چارواکي وایي چې په خپله خاوره کې د روسیې له 1 بې پیلوټ الوتکو څخه 28 نسکوري کړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د شاهد په نوم دغه بې پیلوټ الوتکې د کریمیا له ټاپو وزمې ور الوتې وې.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړی مشه ز صفی الله ستانګزایم 15 خې ګردی میستمو خراغلاست وایم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقی د تهران په بلنه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته تللی و. دغه کانفرنس د فلسطین اړوند د تهران په قربتوب ترسره شو چې د سیمې د لرو نږدې هیوادونو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د دغه کانفرنس په حاشوي غونډو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره جلا غونډې کړې دي. په دغو غونډو کې د راپورونو په اساس د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیت، تجارت او سوداګرۍ په برخو کې خبرې شوې دي. همدارنګه د حسن کاظمي قومي لخوا ویل شوې دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر دي د سیمې په کچه باندې د تماس ګروپونه رامنځته شي. ایران ادعا کړې چې د دغسې ګروپونو له رامنځته کېدو یې تل هرکلی کړی او ملاتړ یې کوي. په دې سربیره دوی ټینګار کړی دی چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. دا چې دغه میکانیزم په څه ډول رامنځته کېدای شي او نور څه مسایل پکې دي جزئیات نه دي خبره شوې. امیر خان متقی داسې وخت ایران ته تللی چې هلته د افغان کډوالو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې په زیاتېدو باندې دي. په همدغه بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره په یادو موضوعګانو باندې خبرې کوو، خو تر هر څه د مخه ایران ته د متقی د سفر او د کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور لرو.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هواریږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. د اعلامیې په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې خبرې کړې چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته همکاري ډاډ ورکړه. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بې اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې مخی د دسمبر لپایله د ایران شپارس ولایتونو ته د افغانانو سفر هستوګنه او کاروبار ناقانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیز او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتو دي چې د افغانانو استوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوي.
نه اگه تو میخوای که بچه ما بزرگ هم یک انسانی ما یک انسانه نه نه چون
دا په تهران کې د یوې افغانې مېرمنې غږ و چې ایرانی پلورونکی د ماشوم لپاره وچې شیدې نه پرې پلوري. د ایران د روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د وچو شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید د افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیږون سند، ملي کوډ، د مور او پلار نکاحنامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي. که څه هم ایراني چارواکي د ډېرو لوړو شمېرو ادعا لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د ایران څانګې د راپور په اساس دا هېواد د لږ تر لږه 1,000,001 افغانانو کوربه ده. په دې ډله کې 15,000 بیا اسناد افغانان هم شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان کډوالو په اړه باندې مولوی امیر خان متقی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د هیواد د ځانګړي استازي ښاغلي قومي سره جلا لیدنې کړي دي. همدارنګه د تجارت او ترانزیت اقتصاد په اړه هم خبرې شوي. خو متقی په اصل کې د فلسطین اړوند یو کانفرنس لپاره ایران ته تللی و. ښاغلی صدیق منصور انصاري د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد بنسټ مشر، او همدارنګه ښاغلی نثار احمد شیرزای د سیاسي مسایلو تحلیلګر زموږ د پروګرام میلمانه دي. دوی دواړو ته زیات ښه راغلاست وایم. که تاسو موافق وئ اول به دغه د کډوالو مسله راواخلو، ځکه چې راپور ما هم په همدې مورد باندې و، ګرچې دغه حاشوي غونډو کې و، مګر تر ټولو تازه هم دغه واقع شوي چې پرون متقی له عبداللهیان سره په دې مورد خبرې کړي، او تر هغه مخکې هم د ورځې په جریان کې له حسن کاظمي قومي سره لیدلی دي، او د ایران او افغانستان ستونزو، اقتصادي مسایلو او د کډوالو په برخه باندې خبرې کړي. خو تر ټولو مهمه د کډوالو مسله ده چې هلته د ملګرو ملتو د کډوالۍ کمشنرۍ په اساس باندې څه باندې 1,000,001 افغانان دي، ګرچې دا شمېرې ممکن زیاتې وي. ایران هم دغه ادعا کوي، مګر له دې ډلې یوازې 15,000 هغه دي چې اسناد نه لري، او ایران د همدغو کسانو د ایستلو بهیر هم پیل کړی. تر څنګ یې لکه څنګه چې په راپور کې ویل شول، په 14 ولایتونو کې د افغانانو هستوګنه او کاروبار او سفر منع دی. تازه له مشهد هم راپور راغلی چې حتی دوی په بازارونو کې هم هغه څه چې پلوري هغه د هغو مخې هم نیولی، دست فروشان نور افغانان نشي کولی چې هلته دا کاروبار وکړي. یعنی په هر ډول د افغانانو د ژوند او کاروبار او د دوی په اړه باندې دوی مخنیوی کوي. زما پوښتنه دا ده چې په دغسې شرایطو کې د متقی سفر او د افغان کډوالو د ستونزو حل فکر کوي ممکنه ده؟ شونه ده منتقی به وکولی شي ایران قانع کړي چې د افغان کډوالو په وړاندې محدودیت راکم کړي، یا دوی ژوند او کاروبار ته پرېږدي؟ ښاغلی شیرزای، له تاسو به واورو په اول کې.
تر ټولو نه مخکې سلامونه اونی کېرې تاسو ته، محترم میلمه ته او تخنیکي همکارانه او درنو محترم اوریدونکو ته. وګورئ، دا د کډوالو مسله خو یو خو د طالبانو د راتک نه رئیس کډوالۍ یو لویه مسله افغانستان ته جوړ شو. کله چې طالبان دغه د طالبانو د دغه دغه اوږده چې د نظامیانو سره درلود، یا مخکرۍ جمهوریت خلکو سره درلود، دې خلکو مجبوره شو چې کډوالۍ ته مخه وکړي، یو لار سو پاکستان ته لاړ او سه په ایران ته لاړ، یا ځینې نور هیوادونه ته، اروپایي هیوادونه ته. خو ایران او پاکستان ته ډېره لویه ستونزه په کډوالۍ ته مخ شوې ده. دا ټول د دغه خپله د طالبانو د لاسه د کډوالۍ مسله ډېر لوی شوې ده په دنیا کې. اوس څنګه چې موږ تاسو ټوله پوهیږو، ډېره یو 1,500,000 کډوال پاکستان ایستل کی په زوره، هغوی دا یو لویه مسله هغه په افغانستان دپاره ده. او کله طالبان کولی شي چې دغه نور کډواله دپاره هم یو د ستونزه د حل لارې پیدا کړي، یا خلک اعتماد وکړي چې طالبان چې د داخله کې دي، طالبان دوی سره هماغه مخکنۍ عقدې چې درلودل هغه بیا سرهی محکمه ده که هر څه ده بیا دوی سره به اونی کړي، الان چې په افغانستان کې کوم خلک چې اوسیږي هغوی ته څومره ستونزه ده د طالبانو د لاسه څومره ستونزه دننه ده، نو کله خلک باور کوي چې دوی هم که بیرته خپل وطن ته لاړ شي دوی ته بیا به ستونزه نه یا طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه ته یو د حل لاره پیدا کړي یا افغانان اعتماد وکړي په طالبانو باندې. بعد دا خالي یو باجنده کې نیول شوی ده چې موږ د کډواله په مسله کې خبره کړې ده، او دا چې په ایران کې څومره زموږ ستونزه ده، پاکستان کې خاص دغه چې اوس ایران ته تللی ده، ایران خو یو خبره ده چې دغه زموږ کډوال هم ځینې ځایونه کې خانه کې د خلکو د ځای د فرهنګ او کلتور رعایت هم نه کوي، او بل موږ پوهیږو چې په دغه څلوېښت کاله کې دغه ایران او پاکستان د کډوالو د نوم نه دوی خپله سیاسي او استخباراتي لوبه دپاره ګټه اخیستې ده او کډوال په خپله منافع دپاره دوی استعمال کړې ده. اوس هم زه فکر کوم چې خالي یو هڅه ده، یو اجنده کې یو خبره راغلې ده، هیڅ کار هم نه طالبان کولی شي او نه ایران هم غواړي چې دغه کډوال بېرته لاړ شي، په دې چې د کډوالو د نوم نه هم ایران استفاده کوي هم طالبان استفاده کوي.
مننه شیرزه صاحب. ښاغلی انصاري، لکه څنګه مې چې وویل په ایران کې عملا ډیر زیات قیودات وضع شوي دي، داسې چې حتی په نورو هېوادونو کې ښایي مثال هم پیدا نه کړی شو چې په شپاړسو ولایتونو کې دوی د افغانانو سفر او کاروبار او هستوګنه منع کړې ده، او که حتی ایرانیانو ته اختیار ورکړي که تاسو سرغړونه وکړئ نو له قانوني چلند سره به مخ کیږي، افغانان که ونیول شي نو هغوی به بېرته ډیپورټ کیږي او جزا به ورکول کیږي. تازه له مشهد هم دغسې رپورټونه دي چې هلته حتی افغانان دست فروشۍ ته نه پرېښودل کیږي. په داسې حال کې چې مشهد د افغانانو نه ډک دی ځکه چې نږدې دی هراته د اقل. په دغسې یو حالاتو کې طالبان په یو زمینی شکل باندې دا مسله یادوي، نو فکر کوي باید تر دې زیات څه وکړي، او آیا ممکنه ده چې څه وکړی شي په دغه شرایطو کې؟ طالبان په ایران باندې دومره نفوذ لرلی شي یا ایران خبرو ته غوږ نیوای شي که څنګه نیسي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمن میلمه همکارانو او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. تر کومه چې د ایران او پاکستان سره د افغانستان اړیکو پورې منحصره ده، که سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې دي، که سوداګریزې او اقتصادي اړیکې دي، او تر څنګ یې د مهاجرینو او مسافرو افغانانو مسایل دي، دا ټول همیش داسې ترسیمیږي او تنظیمیږي چې د افغانستان له شته حکومتونو یا افزاري استفاده کیږي او یا هم له خوږ ګوتې نیول کیږي. په داسې حالاتو کې دغه فشارونه چې د مهاجرینو او یا هم د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو مسایل وي راپورته کیږي او ستونزې په وړاندې راولاریږي چې دلته په افغانستان کې د افغانستان خلک او حکومتونه له خورا ډیرو چیلنجونو او ګواښونو سره مخ وي. دا اوس چې موږ او تاسې وینو ژمی له یو خوا په افغانستان کې تپل شوی اقتصادي بحران، له بلې خوا له نړۍ سره د اړیکو نشتون او مراودات، له بلې خوا او دې ته ورته د افغانانو فقر او پراخې نورې ستونزې، نور هغه آباد دي چې افغانان ځوروي. موږ فکر کوو چې د پاکستان او ایران حکومتونه هڅه کوي چې پر افغانانو او د افغانستان په شته حکومت پراخ سیاسي فشارونه راوړي، تر څو له نوې تشکیل شوې حکومت نه په مختلفو اشکالو په مختلفو طریقو او مختلفو میکانیزمونو هغه څه ترلاسه کړي چې دوی غواړي. د ایران حکومت هم تل په سنگر کې ناست وي او د پنجاب استابلیشمنت هم. موږ فکر کوو چې افغان حکومت اوس هم ځینې فرصتونه لري، ځینې قوتونه او یا داسې افزار په لاس کې لري چې له هغې ورته استفاده کولی شي، او په دې زرګري ډیپلوماټیک او سیاسي جګړه کې.
انصاري صاحب، ما غوښتل هم دغه دویمه پوښتنه همداسې وکړم چې دوی خپل هم په اعلامیو کې وبخښئ چې خبره مقطع کوم، مګر مهمه مسله دا وه چې دوی خپل هم په اعلامیو کې ویلي وو چې میکانیزمونه برام استکیږي چې د کډوالو ستونزه هوار شي. فکر کوي دغه میکانیزمونه څه ډول دي؟ ځکه چې خلک خو په میکانیزم نه پوهیږي چې څه به کیږي څه به نه کیږي یا کومې لارې چارې. لطفا په دې مورد هم خپل رڼایي واچوئ.
مهرباني. اساسي ستونزه په ایران کې په ځانګړي ډول د افغان مهاجرینو په وړاندې نه نه ده. تاسو د شپاړس ولایتونو یادونه وکړه چې افغان مهاجرینو تګ راتګ هلته استوګنه پکې بنده شوې، دغسې د هغې مور غږ مو خپور کړ چې خپل کوچني ته
د وچو شیدو لپاره یا دکاندار تزاری کوي او یا په اغه دفاعي جګړه ورسره اخته ده، هغه هڅه کوي چې تلقیني کی چې تاسو مې انسانان یا مسلمانان یې، مګر دا ده چې د دې تر مخه حتی هغه د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې چې کوم مهاجرین هلته اوسېده، په مختلفو برخو کې دوی ستونزې درلودې، د روغتیایي برخه کې ستونزې درلودې، د ګرځېده راګرځېده، د ژوند مسایل، دغه راز د ښوونې او روزنې په برخه کې چې حتی افغاني کوچنیانو ته په ایراني ښوونځیو کې د زده کړو فرصت او چانس نه مساعدېدو. دا اوس موږ ګورو هغه افغانان چې د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې یا کمونیستي رژیم په وخت کې مهاجر شوي او بیرته افغانستان ته راګرځي، هغوی هیڅ د عصري علومو په برخو کې هلته زده کړې نه دي کړي، هر څه چې زده کړي یا یې هلته مزدورکاري کړې یا یې حرفوي زده کړې دي او یا په نورو مسایلو په کوچنیو سوداګریو بوخت وه، نه په لویو سوداګریو او پانګونو کې دوی ته برخه او فرصت مساعد شوی او نه هم د زده کړو په برخه کې. دا اوس هم ورته مشکلات او ستونزې افغانانو ته برابرې شوي، سره د دې چې موږ نه یوازې د سنی افغانانو لپاره بلکې هغه تشیع افغانان چې دوی خپل هم مذهبي کړي او دلته په پراخ ډول په هغوی سرمایه ګذاري کوي، عسکرګیري کېږي، د فاطمیون او د زینبیون او نورو نومونو ترې لښکرې جوړې دي او سوری او عراق او نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره لیږل کېده، مګر په مقابل کې د هغوی د تعلیم او پرمختګ په برخه کې هیڅ نه دي شوي. یوازې په مذهبي برخه کې د قوم د دوی د قوم علمي حوزې او نورو حوزو د مذهبي تفرقي مذهبي تشنج او ستونزو کرکی او نفرت د خپرولو لپاره دوی پراخ کار کړي او دا کار اوس هم کوي چې دوی د سپا او د باراتو د لارې تمویلېږي او تنظیمېږي، چې دا یو خطرناک لوبه ده. من فکر کوم چې هغه میکنه چې افغانانو ته د ښه ژوند، د روغتیا، د ښوونې او روزنې او په عزت د بیرته راګرځېده شرایط او امکانات برابر کړی شي چې په خپل خوخه د نړیوالو او سیمه ایزو کنوانسیونونو او میثاقونو یا قراردادونو په اساس د افغانانو په عزت بیرته راګرځولو باندې باید هم افغان حکومت هم د ایران او پاکستان حکومتونه هوکړه وکړي او داسې میکانیزمونه سره.
مننه کوم شیرزه صاحب، مننه د تاسو له اسلام چې پاتې شوی په لاین کې. غواړم له تاسو پوښتنه وکم چې بل اخرت څه یو حل لار به دغه لوی مشکلات ته چې افغان کډوال هلته ورسره مخ دي، چاته د وچو شیدو د اخیستلو لپاره باید یو افغان کډوال ملي کوډ ورکړي، نکاحنامه ورکړي، مثلا د ماشوم د زیږون کارت ورکړي، نه دومره اسنادونه باید یوازې د وچو شیدو لپاره دوی وړاندې کړي. څه باید وشي چې دغه مشکلات حل شي؟
ګوره، دا د کډوالو په مسله کې غوس نه، څلوېښت کالونه چې افغانستان وګړو کډوالۍ ته مجبور شوی ده، که دا په پاکستان کې ده، په ایران کې ده، زه په هندوستان کې یم، ډېر کارونه په هندوستان کې ما لیدلی، په ترکیه کې، په ځینې نورو هېوادونو کې. دغه د کډوالۍ دا مسله د څلوېښتو کالو نه راهیسې شته، د جمهوریت په وخت هم کې وو. زه په ما خپله د مهاجرینو د یو مدافع په حیث ډېر هلې ځلې مې وکړه، دغه ستونزه وو شته. حکومتونه دې ته هیڅ کوم پلان نه لري، سربیره په دې چې حکومتونه نه لري. ما وایم چې لکه میلمه وایم، ما مخکې هم وایم، دغه ګاونډیان هم د دغه کډوالو د نوم نه د استخباراتي او سیاسي لوبو دپاره دوی هم استفاده کوي. مشکلاتونه شته همدلته، او تر دې پسنګ د یو ان تی آر یا د کډوالۍ د عالي کمیشنرۍ چې په ملل متحد کې ده، دوی هم د کډوالو دپاره څه نه کوي. بس ټول هر څه مسله چې راغلي، هر مشکلات چې راغلی ده، که مخکې وو که اوس وو، د جمهوریت په وخت هیڅ څوک د دغه کډوالو غم نه خوري. سید پروګرام نشته. ما دېله ما وایي چې شپږ کاله ما په هندوستان کې دېله پارالیزلې مې وکړه، همدغه کډوالۍ دفتر چې په هندوستان کې ده همدا ماته تهدید وکړه، اختار یې ولکه چې نور دا کارونه دی بس که ما ته نه دی که ما مظاهرې وکړه، دا مصاحبې مې وکړه په لکه چې تاسو سره په ستاسو راډیو سره هغه وخت ما مصاحبې کړې ده، د کډوالو د کوم چې په هندوستان کې اوسېږي. خو هېڅ پروګرام نشته، هېڅ کوم هوکړه نشته. اوس ما وایي چې هم طالبان د دغه نوم نه خپل ځان دپاره یو استخباراتي او سیاسي لوبه دپاره استفاده کوي، هم ایران، هم پاکستان، هم نور ګاونډیان، همدغه یو لوبه ده. متاسف په دې هم چې کومه ستونزه چې ګوري هغه د افغانستان وګړو ده. هیڅوک نشته چې د دوی غم وخوري او د دوی نه پوښتنه وکړي او دوی ته یو صحیح لاره پیدا کړي چې د دوی ژوند لکه عام انسانانو غوندې ژوند وکړي. په هغه هیوادونه چې کوم مشکلات راغلی د افغانستان او دوی د هغه بین المللي قوانین د مخه نه دوی مجبور شوی دی چې خپل خاوره خوشي کړي او لاړ شي یو چیرته د بین المللي قوانینو په مخه دوی لاړ شي او یو صحیح ژوند وکړي. دغه مشکلات شته خو دغه ته ما وایي چې دغه طرفان ده دا یو اجنډا کې راغلی و او ته متقی سفر چې هغه بل مخ درلودله بل کارونه و د کډوالۍ نوم نه مې استفاده وکړه چې درازه د په اجنډا کې واچو. حالانکه کوم خلک چې په دننه نه ده هغوی ته چې امکانات نشته هغوی دپاره چې څومره څنګه تاسو مخکړې ده څنګه خلک اعتماد وکړي چې بیرته راشي. یو حل لاره دا ده چې طالبان که رښتیا غواړي چې ځان ته مسلمانان وایي او یو غواړي چې خلکو ته خدمت وکړي اول تاسو په کور دننه خلکو ته ستونزه لرې کړئ دا مکتبونه خلاص کړئ ښوونځی خلاص کړئ پوهنتونونه خلاص کړئ پرېږدئ خلکو ته چې خپله فرهنګ کلتور عنعنه هر څه او سیاسي فعالیتونه کلري نظر داشته دی یو ویشتم پرې وخت د خلکو حق لري چې سیاسي فعالیتونه وکړي خپل فرهنګ سره ورته تاسو دا امکانات دننه کور دننه کوم خلک هغه ته برابر کړئ چې دا خلک اعتماد وکړي چې اوس ماته څه ستونزه نشته.
دی ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم پام دی مورید باندې د متقی او د عبد اللهیان عکس پور کړی او لیکلی مو چې کڅ نظر او پښتنه لري راته ویلي کې دغه سفر او د اغیزو په اړه. فرحان محمد په نوم یو اوریدونکي لیکلي چې د مهاجرینو د وضعیت په اړه د افغانستان د مقاماتو په خوله ګاونډیان او نور هیوادونه لکه پاکستان، ایران او ترکیه د ده خبره چې پیازم نه ماتوي هر څه چې زړه وغواړي هماغسې کوي. پر مهاجرینو پاکستان ستره بیلګه ده. د دې سفرونو اصلي اجنډاوې نورې او د پردې تر شا وي نه هغه چې په رسنیو کې وي. عبدالعارف زدران لیکلی چې اوس افغانستان خپلواک دی او د دې خبره چې خارجي سیاست خپلواک دی نو هیوادونه به د نورو هیوادونو سیال بوي. ښه عبدالرحمن بیا لیکلی امریکا چې وتښتیدل نو ایران، چین او نورو ګاونډیانو ته افغانستان پاتې دی خپلې مزې به کوي. نذیر حسین لیکلی له متقی پوښتنه وکړه چې په ګاونډیو هیوادونو کې د رسمیت پیژندلو په لاټه کې یاستئ، آیا تاسو د افغانستان له خلکو پوښتنه کړې چې موږ په رسمیت وپیژنئ ځکه چې تاسو د افغانستان نیمایي ټولنه له تحصیل او اقتصادي فعالیتونو منع کړې ده. ابو حمید توحیدی لیکلي په افغانانو سخت ظلم کوي، ایرانیان هیڅ رحم نه کوي، افغانان په ډیر سپک نظر ګوري، پاسپورتونه شکوي او په بیرحمۍ باندې ډیپورټ کوي. دا وایي چې خپل هم له دغسې یو سرنوشت سره مخ شوی او د پاسپورت او ویزې سره یې ډیپورټ کړی او راشړلی دی. زینو نورو کسان هم کمنټونه کړی دي زینو په دې اړه باندې. البته مننه کوم له دوی نه. اوس به وروستي مبحث ته راشو. ښاغلی انصاري متقی لکه څنګه مې چې وویل په فلسطین اړوند یو کانفرنس کې چې د ایران په کوربتوب جوړ شوی د قدس کانفرنس هلته ګډون کړی و، د ځینو اسلامي هیوادونو او د ایران د ځینو ملګرو هیوادونو استازي هم ورغلي و. دوی په فلسطین کې د روان وضعیت خصوصا د غزې باندې د اسرائیلو د بریدونو او په ټوله کې دغه کړکیچ په اړه باندې خپل نظریات ورکړي دي. په ټوله کې د ایران دغه کانفرنس ستایل شوی دی. له هغې ډلې متقی هم د ایران دغه نوښت ستایلی دی او د ویلي چې هلته د بشري نو نقش کوم روان دی چې خلک وژل کیږي، څه باندې شل زره په دې اړه باندې باید چوپه خلو پاتې نشي خلک او نړۍ باید خپل غږ پورته کړي د فلسطین لپاره د حقونو غوښتنه کړې ده. د همدغه نظر په ارتباط د بشري حقونو د سار سازمان یوې مسؤولې هیدربار ویلي دي چې منطقي په خپله په افغانستان کې حقونه نقضوي، د دوی حکومت په تېره بیا د ښځو په برخه کې او د ورزي ایران کې د نورو خلکو لپاره حقونه غواړي. هیدربار ټینګار کړی چې باید منطقي په تور د بندیزونو په لیست کې وي. همدغه مسله څومره مهمه ده چې په خپله افغانستان کې د نیمایي ټولنې حقونه نقض دي او د نورو لپاره دوی حقونه غواړي، دا مسله که انصاری صاحب تاسو راته وایي.
مهرباني. د فلسطین د مظلوم ولس خصوصا په غزه د وروستیو بمباریو او حملاتو او د اسرائیلي تروریستانو او صهیونیزم د جنایاتو په وړاندې چې کوم کنفرانس وي دا زما په فکر هیڅ د ستایلو ځکه نه دی چې هلته تر شل زره او څلور سوه
بیگنا به دفاع کوچنیان په شهادت ورسیده. تر 50 زرو ډیر ټپیان شو، میلیونونه هغه بې کوره شو. نن دوی راپورته کیږي فقط د خوراک خاک او د میلو چرچو یوه جلسه جوړوي او وایي چې موږ د فلسطین د خلکو ملاتړ کوو. دا ملاتړ نه دی، دوی باید د اسرائیل د هغه کوچني هیواد او د هغه 15 میلیونه یهودو په وړاندې په قوت سره اسلامي نړۍ، بشري نړۍ، د بشري ورورګلوي په اساس، د اسلامي ورورګلوي په اساس راپورته شوی وي. که څوک د بشریت داعیه لري، که څوک د صله رحمۍ داعیه لري، که څوک د بېګنا او بې دفاع انسانانو د نجات او ژغورنې داعیه لري، هر یو ځان ته اتومي طاقت وایي، هر یو ځان ته اقتصادي طاقت وایي، که سعودي عربستان دی، که عربي امارات دی، که دغه ایران او نور دي. تاسو وګورئ د حوثیانو سره په د یمن په جګړه کې ایران لاس په لاس ولاړو، د سعودي عربستان او اماراتو تلواله جوړه کړې وه.
ما پوښتنه دا وه چې د افغانانو اغېز څنګه کیږي؟ د افغانانو په اړه دغسې کانفرنس جوړ شوی دی چې ټولې وغواړي که څنګه او په خپله طالبان څه کوي په دې رابطه باندې. نیمای ولس له درس او له کاره محرومه دی.
مونږ وایو که خبره په کنفرانسونو کې ده، که خبره تش په اعلامیو کې ده، نو نن به په فلسطین کې په دوو میاشتو کې 300 خلک نه وژل کېده، نه شهیدانېده، تر 500 به ډېر نه زخمیانېده، او میلیونونه به نه مهاجر کېده. دغه د افغانستان وضعیت هم دی. په افغانستان کې هم او په خبره نه کېږي. دلته هم باید عملي اقدامات وشي. هم د افغانستان د شته چارواکي چې ځانونه ته واکداران وایي، که د خلکو حقوق دي، که د خلکو د ژوند مسایل دي، که د خلکو د اقتصاد موضوع ده، او که د خلکو او خصوصا د خویندو او میندو د کار او د تعلیم
مسله
او د اسلام احکام دي، د هغې مطابق باید هغوی ته حقوق ورکړل شي او د
وقت درو مهربانی وکي خپل نظر لاند راته وي.
زه په ایران ته اخباراتي سفر و دوی چې د فلسطین په اړه خبرې کوي. دوی په 40 چې جمهوریت وخت و همدغه ظلم دوی په افغانانو باندې کړی ده، د اسرائیل نه بدتره. او اوس کومه چې دوی د خلکو د حقوق نه خبرې کوي، همغه خبره صحیح ده. دوی ځان سره فکر وکړي کوم حقوق چې افغانانو لري، افغانانو ته مونږ ورکړی ده. دوی اعمال او اخلاق د اسرائیل نه بدتر افغانستان وګړو سره ده. دوی څه دا روان کړی ده د ښځو په کورونو باندې، او دوی تلی ده د فلسطین خلکو دپاره هلته خبرې کوي.
جنگ سفنا کے وطن یا ادا وصول مزیبا کے وطن دا اثر دا جنگ سفنا کے وطن Oh, 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 oh
جنگ سفنا کے وطن